سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایمو ده په بخښنه سره په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره لاستو يم پایل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو نوی راپور موندنې ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. په دغه نوی راپور کې چې دغه وزارت پرون خپور کړی، همدارنګه ویل شوي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړیو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي اجازه ورکړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ وکړي او بریدونه ترسره کړي. د راپور کې دا راز ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې په دې اړه چې له تحریک طالبان پاکستان سره څه ډول چلند وشي اختلاف دی. جزئیات په وړاندې هم واورې. په بشري او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلیچر وایي افغانان له ډیرو ننګونو سره مخ دي، خو موږ باید د نړیوال پیوستونو او رښتینی انسانیت له مخې د دوی ملاتړ ته دوام ورکړو. نوموړي دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وکړې. هغه وویل افغانستان نن ورځ په نړۍ کې له دوهم لوی بشري بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد نیمایي وګړي زموږ مرستو ته اړتیا لري. خاغلی فلیچر زیاته کړه چې په 2023 کال کې ملګرو ملتونو او زموږ بشري شریکانو په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه وګړو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسولې چې پکې 15.1 میلیونه ښځې او 18.4 میلیونه ماشومانو. د خبره ده د دې هیواد ناوړه بشري وضعیت ته په پام د پام وړ لاسته راوړنه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه لوړ پوړي چارواکي د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته په اشاره وویل. سږ کال د بودیجې د کموالي له کبله په سلګونو طبي مرکزونه بندېدو ته اړ شوي چې په نتیجه کې 3 میلیونه افغانان له روغتیا پاملرنې څخه محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ټام فلیچر د افغانستان لپاره د بسپنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه او ویې ویل په دې هیواد کې د بشري عملیاتو لپاره راتلونکي 2015 کال کې 2.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د پنځمې په ورځ له اردن څخه انخرې ته ورسېد او د اسنبوغا په هوایي ډګر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره ولیدل. د ترکیې د ولسمشر د دفتر په وینا رجب طیب اردوان په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې هیواد د خپل ملي امنیت لپاره په سوریه کې د ټولو هغو سازمانو په وړاندې چې ترهګري ګڼي مخنیوونکي اقدامات ترسره کوي. اردوان همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سوریې د ادارو د بیا رغونې لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې انټونی بلینکن په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په سوریه کې د واک لیکت په اړه خبرې وکړې او ویل یو ځواب ویونکي او ټول شموله حکومت دې رامنځته شي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترک سیال هاکان فیدان سره نن جمعه خبرو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس امریکا او ترکیه دواړه د بشار اسد د حکومت د مخالفانو ملاتړ کوي، خو د سوریه ډیموکراتیک ځواکونو په نامه د کردانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات لا هم روان دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو لوبه شیبه مخکې پیل شوې ده. په دغې لوبه کې نن د افغانستان ټیم د توپ وهنې یا بیټنګ فیصله کړې ده. افغانستان په سر کې رحمان الله ګربز او صدیق الله تل اوس په کریس باندې ولاړ دي او یوازې دوه منډې اخیستې دي. د افغانستان په ټیم کې نن ګلبدین نایب، درویش رسولي او همدارنګه زبید اکبری هم یوځای شوي دي. دوی د حضرت الله عزازی او کریم جنت پر ځای په ټیم کې اضافه شوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې مو لدی خبرو چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب کوي او هغوی ته پناه ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استادی تماس میکلاسن له اندېښنو مهم خبرو چې ویلي دي طالبان د ښځو انجونو په وړاندې د لګول شوو بندیزو د لرې کولو لپاره هیڅ پلان نه لري.
I leave Afghanistan still deeply troubled with respect to the current humanitarian
The Afghanistan په داسې حال کې پیګرام چې لام په دغه واد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقوقو او ټولنیز وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرم.
د کونړ بڼوال د مالټو د حاصلاتو له زیاتېدو خبر ورکوي.
تیر کال په پرتله سکالی خو حاصل کړی دی. د ورځې ډیر سولې خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه.
د امریکا او ترکیه د بارونو چار وزیرانو نن په سوریه کې روان وضعیت او په دې وخت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د احتمالي ګواښو په وړاندې پر مبارزې خبرې کړې دي. په دې هم په دغه پروګرام کې خبرېږي چې په روزګان کې خلک وایي باید د معدنونو د استخراج لپاره هلې ځلې وشي.
که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاشت دوو درو یا په دې کال دوو درو کې خرڅ نه کړو، یو بل اړمن ملک چې دی هغه د دې دپاره څه کوي په بل بدل راباسي، نو موږ ته تاوانېږي. ښه خبره دا ده چې زموږ معدنیات راوویستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا پتی زموږ د ولایت شی راووځي، هغه په موږ کې بیرته مصرف.
پکتیکا وال د سړکونو له خرابوالي شکایت لري.
سړکین هم چې دی د بازار نه وتلی، خاص د ویرګین بازار میته نه جوړي، غوټ لانګ ګیز ده. دغه شای لکه ګیان او تیر کو تای لکه نکا زړیک دغه ته سړکین نشتا.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د امریکا د بارونو چار وزارت وایي طالبان په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو قربتوب کوي او پناه ورکولو ته دوام ورکړي. یاد وزارت د ترګري په اړه خپل تازه راپور کې ویلي لام په افغانستان کې القاعده ای ټي ټي پي د داعش خراسان څنګه او نورې ترګري ډلې حضور لري. خو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش د ګواښ د داعش ډلې ګواښ موجود دی او د ډلې اوس طالبانو ته پام اړولې. خو د طالبانو حکومت تل ویلي دوی په افغانستان کې ترګریزې ډلې لمینځه وړي دي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هیواد کې د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو قربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکۍ ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کته هم زیاتوي چې د ټي ټي پي دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي، خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پي سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کته هم د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوه هیده تړون لمخې ترګری سره د مبارزې په تړه خپل ژمنه تکرار کړي، خو القاعده، ټي ټي پي، د داعش خراسان څنګه او نورې ترهګری ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جمعتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورت او ځایونو کې په ترهګری سپریدونو کې کموالی راغلی، خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 ملکي وګړي او 1 د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځېد چې پړه یې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپېژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یوه خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلې شم دا دی چې مونږ لا د مخه دا پډاګه کړی و ویلې مو چې د داعش کوخ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نخه پر طالبانو ده.
خغلی کربی زیاته کړی چې له افغانستان له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره خپل وړتیاوي ساتلي او لوړې کړې دي چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي څېړنو ښودلې چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي، خو نوموړي د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی. یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکوي د داعش د خراسان او تحریک طالبانه پاکستان ډلو تر څنګ پکې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول شوو بندیزو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. دغه اروپایي ډیپلومات پرون په کابل کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت جوړی شوې خبری غونډې ته ویل د افغانستان په داسې حال کې چې لام په دغه یواد کې د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او ځینې هغه زده کوونکي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له زده کړو بې برخې شوي وایي د طالبانو د بندیزو له کبله د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ژوند له کړاوه ډک دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان خزو انجونو پر وړاندې د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام تازه اروپایي ټولنې ویلي چې طالبان د خزو انجونو پر وړاندې د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو لپاره هیڅ پلان نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکولایسن پرون پنځشنبه په کابل کې د خپل ماموریت د پای ته رسیدو په مناسبت جوړې شوې خبری غونډه کې په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
With respect to the current humanitarian
زه افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هیواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د غالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژوره اندېښنه لرم. له دې ټولو سره سره زه بیا هم د دروازو د تړلو پر ځای پر تعامل باور لرم او هیله لرم چې په دې برخه کې حل لارې پیدا کړو.
توماس نیکولایسن له 2018 کال راهیسې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په توګه دنده پر مخ وړله. توماس د خپل ماموریت پای ته رسیدو په مناسبت جوړی شوی خبری غونډه کې د غشان ویلي چې په اغیزمنو ټولنو کې دواړه ښځې او نارینه باید زده کړو ته لاسرسی ولري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د تازه څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د په داسې حال کې ده چې نه ورځې وړاندې طالبانو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په لړ کې طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم منع کړې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر ګڼ او تون غبرګونونه راوپارول. د کابل ښار اوسیدونکي نیکمرغه چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو بې برخې شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بودین اسلام کې هم انده راغلی چې علم په هر خزه او نر باندې فرض ده. نو چې په خزه او نر باندې فرض ده نن ورځ ولې د نارینه او مکتبونه خلاص دي او د خزینه او بند دي؟ زموږ غټه هیله اندغه ده چې زموږ مکتبونه خلاص شي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو، خپل درسونه وایو.
د خزو د حقونو فعال شکریا بارګزی وی طالبان لا هم په دې نه دي قانی شوي چې ګواکې افغانان او په ځانګړي توګه میرمنې دي د دوی په حاکمیت کې تعریف شوی او واضح حقوق ولري.
زه فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د دوی په واکمنیو کې تعریف شوی نظام او تعریف شوی حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبانو ته هم پکار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرات چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدله او په غی باندې خبرګون وخوده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو هیوادونو له طالبانو په دوامداره توګه د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې، خو د بشري حقوقو د فعالانو په خبره په دې برخه کې د مثبت بدلون پر ځای ورستر بلې د طالبانو ځپون کې اقدامات مخبر زیاتې دودي. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ شپږم ټولګي پورته نجونې له هر ډول زده کړو راګرځولې. دغه شانې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړه وزیران وروسته له هغې د سوریې پر وضعیت خبرې کوي چې د روانې اونۍ په پیل کې د بشار اسد رژیم ړنګ او یوې اسلام پالې یاغي ډلې واک ترلاسه کړ. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او هاکان فیدان په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له ړنګېدو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیاوړي کېدو د ګواښ د مخنیوي په وړاندې د هڅو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي بلینکن په انقره کې له کتنې وروسته له ښاغلي فیدان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې زموږ هیوادونو ډېر کلونه سخت کار او ډېر څه وکړل تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پر کومې سیمې واکمنه نشي او بیا د خلافت ګواښ متوجه نه کړي، او زیاته کړه چې دا اړینه ده چې موږ د هڅو ته دوام ورکړو. د راپورونو له مخې دواړو وزیرانو همدارنګه په سوریه کې د ثبات د رامنځته کولو پر مهم اړخ او د دې هیواد په شمال کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کورد وسلوالو او د ترکیې له ملاتړه برخمنو یاغیانو ترمنځ د نښتو پر موضوع تمرکز کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له غونډې وروسته وویل چې د ترکیې لپاره لومړیتوب د سوریې ثبات دی چې هر څومره ژر چې کیدی شي په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي تر څو هلته د تروریزم د پراختیا مخه ونیول شي او هم اجازه ورنکړل شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د کردستان پی کې کې نفوذ ولري. ښاغلي فیدان زیاته کړه موږ په دې اړه چې څه کولی شو زموږ ګډې اندېښنې څه دي او زموږ ګډې حل لارې باید څه وي په تفصیل خبرې وکړي. د ناتو متحدینو واشنگتن او انقره د سوریې د دیارلس کلنې کورنۍ جګړې په جریان کې د یاغیانو ملاتړ وکړ، خو د دوی ګټې د دغو یاغي ډلو له ډلې د یوې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو پر سر ټکر شوې دي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې د امریکا د ائتلاف اصلي متحدین دي. انقره د خلکو د ساتنې د وای پی جی په نوم دغه ځواکونه د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی په وسلوالې ډلې پورې تړلي چې ترکیه هغه په هیواد کې غیر قانوني اعلان کړی او دا ډله له څلوېښتو کلونو راهیسې د هغې هیواد د حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له دې مخکې پرون پنجشنبه ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتلي همدارنګه وویل چې د اسد له نسکورېدو وروسته ترکیه او امریکا د سوریې په اړه پراخ توافق لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه شل اوره لوبه روانه کړې ده. افغانستان دمګړی څلورم اوور لوبوي، شپږویشت نمرې کړې دي افغان لوبغاړو او یوه وکټ تللې ده. د افغانستان پلیستو پوهونکی رحمان الله ګربز اوټ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. سایل صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. نننی میچ پاړه خپل نظر راته وای، څنګه میچ دی تاسو په نظر دغه پیل څنګه دی؟
سنګ وی صاحب سلامونه مېو منه. د لوبي پاک له خطا سووي دغه لوبه د افغانستان لپاره لدی اړخه ضروری ده شي کوي ګټي نو په لوبلړۍ کې به پاتې شي. پا پیل کګورو ګربز یو څه د خپل د کرکټ د مزاج خلاف پیل نن کړو، یو یو منډه کوله او هڅه کوله چې وګده پاړې ولو به خو به هم د شاټ په وهلو سره خپل وکټ له لاسه ورکړه. نن په سیالۍ کې درې تغیرات هم شته او دا د زبید اکبري لپاره په ځانګړې توګه ځکه ځانګړې سیالي ده چې لومړنۍ نړیواله شلوریزه سیالي ده او هغه وروسته لاندې چې په آسیا ایمرجنګ جام کې ښه ولوبېده په ملي لوبډله کې هم چارج ترلاسه کړی دی. ګلبدین نایب بیا د کریم جنت په ځای راوستل شو، په داسې حال کې چې کریم جنت په تېره لوبه کې نیمه سلیزه هم ووهله خو کوم دلیل نشته چې ولې هغه کېنول شوی. او بیا درویش رسولي هم د اسحاق رحیمي په ځای باندې لوبې ته راوستل شوی دی. یو شی چې خلک یې حیران کړه هغه داسې کریم جنت په ځای د ګلبدین نایب راوستل و، خو بیا هم شاید افغان لوبډله د کوچنګ سټاف یا مینجمنت سټاف مخپله کومه تګلاره د دې لپاره لري. موږ چې څومره خبرې له دوی سره کړې دي، په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ بورډ وایي چې د دوی ډیر فوکس هغه په ورځنیو سیالیو دی. له همدې امله جانتن ټراټ هم په ورځنیو سیالیو کې افغان ملي لوبډلې ته بیرته راستنیږي او په دې شلوریزو او ټیسټ لوبو کې بدایي.
د کوچ په اړه خو به وروسته پوښتنه وکړم، اوس خو دغه د زبید اکبري هم آوټ شو، رن آوټ شو. البته د زیمبابوی دغه فیلډینګ څومره ښه دی، البته نننۍ کې خو دوی ډیر چست ښکاري ځکه چې دوی دا اوسنی زبید اکبري هم پترو باندې یعنی لرې وویشته او وکټ یې واخیسته.
په تیره لوبه کې او د دې لوبې په سر کې چې د زیمبابوی د فیلډینګ خبره وکړو، ډیر زیات ښه فیلډینګ یې نه دی کړی په تیرو سیالۍ کې چې لیدل کېدل. ډېرې بولډریانې هم دوی د همدغه مس فیلډینګ له وجې لاسه ورکړې، خو بیا هم په انټرنیشنل لیول کې دغسې تمه کېدای شي چې یو ټیم دغسې ښه فیلډینګ وکړي، رن آؤټ وکړي، ښه کیچ ونیسي. په ټوله کې بده لوبډله نه ده، خو کله کله ورځ داسې راشي چې یوه لوبډله سړي ته ښکاري
تاثیر
حتما وی استاد صاحب ځکه دا تر ټولو چې د خپل مسلک او خپل کار کې ډیر ژمن او ډیر جدي سړی دی. هغه چې کله هم د لوبو میدان ته راځي تر د لوبې تر پایه پورې کوي، هغه څیره وګوري ټول فوکس یې په لوبه باندې وي. هغه نه سمایل کوي، نه کومه بله خبره کوي، هیڅ هم نه کوي تر هغې پورې د ده فوکس په لوبه باندې وي چې د ریزلټ یا پایله یې معلومه نه شي. نو دغسې یو سړی چې له لوبډلې سره نه وي، حتما دغه تاثیر په لوبډله باندې وي. او امید سره ښه کوچ ده، خو لا دی لیول ته نه ده رسیدلی چې هغه د جانتن ټراټ په ځای باندې په انټرنیشنل لیول د افغانستان کوچنګ وکړي.
صحیح مننه بختیار ساحلو د ازادي راډیو خبریال د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه له موږ سره خپل تحلیل او نظر شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو پکتیکا ته د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي د دې پراخ ولایت د مرکز او ولسوالي ډیری سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وایي د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې لستونزو سره مخ کړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیکا اوسیدونکي د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یادو سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشته ولسوالۍ کې ډیره ده، ځکه غریزې سیمې دي او وړ موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکي عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکونه هم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کټای شي د ارته په ژوندۍ بڼه دا عوام غونډ ولور دي چې په مخ کې دای تران هم خراب ده، خاص دی ورګین بازار میته نه جوړي غوټ لاندې ګرځده دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتای لکه نکا زړیک دغه ته سړکونه نشته هر شي ته مختاج دي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخکې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې او سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه سیدا دلته په خوا جوړ و بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سرکونه یو څه توجه کی او دغه اومده اومده کارونه په نظر کې ونیس.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالاول په خوانیو سړکونو خرابوالی د ستونزو جوړه کړی چې لیلری په کې کاندي او مات شوی زوینه نه معلومیږي. نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ورلویږي.
د سړکو داسې سړکو مخنیوي چې دا کوم کفرک لري دا کډی کډی چې لري سپیډ کې ورشي خلک لمرګ سره مخ مخ کیږي. سړکو کې چې دا کډی کډی دي سپیډ کې ورشي کوم موټر سب واړي د جننده ټول قتل سره مخه مخ کیږي جوغو مخنیوي دي.
بلدوری ته ځای مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوی چې وروسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منظورۍ لپاره ولیږل شي. د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
که یو شاته پاتې ولایت دی زموږ په اکثره ولسوالیو کې زموږ په اکثره لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. ډاډ مو د هغو لپاره هم دا ده چې انشاءالله سړکان هم ورته جوړوو. په پکتیکا کې به داسې کلي نه وي چې سړک نه وي برابر.
یاد دي وي پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانیخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، امنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلآباد او چارباران په ګډون ټولې څلورویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېری یې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
وربشو کونړ ته په کونړ کې د مالټو باغلرون کې وای د 13 کلو په پرتله سکال باغونو کې حاصلات زیات شوي. د دې په وینا اربن با په لزګونه ټنه مالټي ورک وکړي او د نورو تازه میوه په پرتله بازارم خده. خو دوی ګیله کوي چې حکومت هم رستندوی ادارې ورسره په باغونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کوم همکاري نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کونړ ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې ترې ښه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅوم د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار له نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شیګل ولسوالۍ بل اوسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکنی کال نه سکالی حاصل کې خدای زکه پروس کال حاصل کمزور او د بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پروس کال حاصل کمزور او سکالی خدي.
یو شمیر بڼوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وای
باجی بوټي مارس کې دانی غورځي موږ ته پته نه لګی در څه ستونزې نه دا حالات راځي په دسه د وبو د ورکل دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهونې پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمې مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسولین بیا وایي د مالټو، نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږ کال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 ټنه مالټې راټولې شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بڼوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښتي چې په تیرو 20 کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوه په سلګونو باغونه جوړ شوی چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا چمتو شوی او ورسره له بهره د یادو میوه په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه کې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته